ساعت دوی بجه سوی دا دا ازادی رالیو دا دا ازادی رالیو اوردونکو تاسی پا دی خبرونه کی زمش سرای استی تر درو بجو با دا ازادی رالیو دا دی ساعت پا خبرونه کی تاسی با افغانستان که پر چولونیز و مسایلو چی دوانان سرم خامخ دی خبری اروی خو اول پا مکری دی ساعت مهم و خبرونه تا د فراه د ولایتي شورا استازي وایي چې په فراه کې بمباري پیل شوې ده او ویل کېږي چې جګړه لا روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فراه پر ښار ته وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې او په څو ساعتونو کې به وضعیت بدل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. پوره خبر نو اوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې نوی کمانډوز واکونه د فراه شهر د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول سوي دي. فیصل پر ټوټر لیکلي چې فراهیان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د سرچینو په حواله ویلي چې د فراه خلک د فراه شهر خلک وحشت ځپلي سوي دي او د چاودنو درانه اوازونه اورېدل کېږي. د فراه د ولایتي شورا یوې غړي په ټلیفون خبري رسنیو ته ویلي دي چې په ښار کې بمبارد پیل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش خبري اژانسونو ته ویلي دي چې د افغانستان کورنی او بهرني ځواکونه ګډه بمباري کوي. خود نړیوالو ځواکونو قومنداني تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د فراه پر ښار ته وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش یو ساعت مخکې د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 که 3 کیلومتر از شهر دور
دی وایي جګړه اوس د ویایم فرقه په شاوخوا کې روان ده چې د شهر په 3 کیلومتر کې پرته ده. موږ دشمنان محاصره کړی اته تنه وژل سوي او ډیر شتنه زخمیان شوي دي. خو نړیوال خبري اژانسونه وایي چې تر اوسه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. د دې مسلې د نورو جزئیاتو لپاره لفن ازادي راډیو اوري او زموږ ویب پاڼه ګوري. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي قدمي چې اماماتونن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. د یوناما رپورټ نن د اداري فساد پر ضد مبارزه ل استراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خپور سو. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د عدلي سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله ستراتیژي محدود اغېز لري. نو له دې عمله باید پر اوږدمهالې ستراتیژۍ کار وسي. تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا ولسمشر په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. محمد جواد ظریف په نن په بروکسل کې له اروپایي رهبرانو سره د دغې موافقې د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون په واشنګټن کې یو وار بیا د جمهور رئیس ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. In fact, Iran's unprecedented missile attacks on Israel last week...
دا وایي د ایران موافقه لکه څرنګه چې ولسمشر ویلي د آرامۍ او سولی سبب نه وو هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو حمله چې تېره اونۍ وسوه دا تاییدوي چې د جمهور رئیس پرېکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر فدریکا مغرینی، د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني حکومتونه ویلي چې دا اټومي موافقه د خوندي کولو هڅې به وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران سره د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملن ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. خو د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د سرچینو په حواله ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د روسیې او یو شمېر بهرنیو هیوادونو د کارپوهانو په غونډه کې وویل چې که د ایران حکومت پر موافقه مذاکرو ته حاضر نشینو د دې موافقې ژغورل به ډیر سخت کار وي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د کویت ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. د کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی وو او اسرائیلي ځواکونو ډز پنج وکړه. خو اسرائیل ویلي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلو حمله وکړي. له دې امله دوی ډزو ته مجبور شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د ځوان فکر په وی بلې ونیز ژوندې خبرونه کې اجمل تورمان در سره د تخنیک پچارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي او موضوع مو د ځوانان او مطالعه په خبرونه کې را سره ملمانه دي. لیکوال، شاعر، کرکټونکو او ژورنالیست طاهر ځلان، د پوهنتون استاد انجینیر اتی الله رسولی او لیکوال او شاعر جاوید احمد اوربل. درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دي 0999 40 50 40 او 0922 25 55. په سر کې ښاغلی ځلان تاسو سره ځو. که درته ووایي چې نن سبا په افغانستان کې که د ځوانانو او مطالعې موضوع راواخلو وضعیت څه ډول وینئ تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مطالعې اړوند باید په پیل کې د ځان سره دوه خبرې په نظر کې ونیسو. یوه دا چې رسمي مطالعه، یوه غیر رسمي مطالعه. رسمي مطالعه په دې معنی چې هغه کتابونه لوستل، هغه درسونه لوستل چې ځوانان د مجبوریت په اساس باندې باید په پوهنتون کې، په مکتبونو کې هغه ولولي. او دویمه برخه د غیر رسمي مطالعه ده چې د شوق او علاقه لمخې د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ځوانان کتابونه لولي، بیلابیلو برخو کې، په ټولنیزو رسنیو کې مطالعه کوي، په ویب سایټونو کې او همدا ډول د انټرنیټ له لارې. خو په لویه کې چې موږ ګورو د پخوا په نسبت باندې وضعیت ډیر ښه شوی دی. یعنی زه چې څومره د خبرندوی ټولنو د ملګرو سره په اړیکه کې ما او هغوی په دې اړه خبرې کوي، وایي چې پخوا به دغه آزاد کتابونه د 1500 ټوکو کې په شمیر کې به چې چاپ شول نو بیا به کلونه کلونه پراته وو. خو اوس کتاب داسې چې په کال کې 2 ځلې او 3 ځلې هم چاپ شي او شمیر هم چې هغه زرګونو ته رسیږي د ټوکونو شمیر. په بیلابیلو تعلیمي برخو کې تاسو وګورئ زمونږ ځوانان ډیر ښه ځلیږي. دا په دې معنا ده چې کوشش کوي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. دی ستونزې دا دي چې تر اوسه پورې د مطالعې د غوړېدا لپاره په داسې کلتوري پروګرامونو کار نه دی شوی چې هغه ځوانان وهڅي یا ځوانان تشویق کې او پاغو کې او ولولا او تلوسه پیدا کی چې په کتابونو پسې وګرځي په خبرو پسې وګرځي او په لیکنو پسې وګرځي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی اوربل. ځلان صاحب وویل چې د پخوا په پرتله باندې مطالعې شوق د ځوانانو سره ډېر شوی دی، ښه شوی دی، کتابونه څو ځلي چاپېږي. آیا تاسې هم وضعیت دغه شان وینئ؟ که وینئ، فکر کوئ چې دا چې د مطالعې سره خلکو علاقه د ځوانانو په ځانګړي ډول زیاته شوې ده، لامل یې څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې شک نشته چې په اوسني وخت کې د مطالعې سره د ځوانانو شوق زیات شوی دی، ځکه زه خپله چې کله کتابخانو ته ځم نو هغلته نه یوازې دا د په برخه کې د شعر او نثر په برخه کې ډېر زیات نوي تازه کتابونه راځي، بلکې پر علمي موضوعاتو باندې علمي کتابونه هم ډېر زیات بازار ته راځي، او له دې ښکاري چې اخیستونکي زیات دي او دا پروسه مخته روانه ده او ډېر خلک یې لولي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د ځینو کتابونو لپاره دغه اعلانونه چې دی په ټولنیزو شبکو کې دغه چې کیږي دا ډېر زیات موثر دي. ځینې کتاب خپل خپرندوی خپل اداري چې دی مطبعې چې دی هغوی د خپلو کتابونو په اړه باندې اعلانونه خپروي په ټولنیزو شبکو کې، او اکثره لیکوال کله چې نوی کتاب بازار ته راسي په ټولنیزو رسنیو کې دوی د هغوی یو قسم اعلان یا د هغوی یو معرفي خپروي. فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه کسان چې د کتابونو لیوال دي هغوی هڅېږي چې دغه کتابونه پسې وګرځي، پیدا یې کړي او ولولي. او بل زموږ په هیواد کې په اوسني وخت کې په لکونو ځوانان دي چې هغوی په تعلیمي ادارو کې دي، مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، تعلیمي موسسو کې دي، نو که هغوی درس هم وایي تر څنګ یې دغه د کتابونو خوا ته هم توجه کوي، په خپل مسلک کې کتابونه لولي، او یا هم که چیرې دوی د ادب سره د ژبې سره یا هم د نورې دنیا سره دوی علاقه ولري نو په هغه برخه کتابونه پیدا کولی سي لولي.
ډېره ډېره مننه. ښاغلی رسولي، ما په فیسبوک کې ستاسې فیسبوک پاڼه تعقیب کړې ده، تاسو یو کمپاین ډول یو شی جوړ کړی دی، مثلا چیرې چې زه یو چاته یو کتاب ورکوي، هدف مو د دغه کار نه څه دی؟ آیا د مطالعې ته د خلکو هڅول په ځانګړي ډول د ځوانانو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې زه د ازادۍ رادیو د ځوان خپرونې اوریدونکو او د افغانستان ځوان نسل ته د نننۍ خپرونې د لارې سلامونه وړاندې کوم. تاسو ویل چې د فیسبوک پاڼه کې، دا فیسبوک پاڼه یو هغه پاڼه ده چې نن په افغانستان کې ډېر زیات د استفادې وړ ځوان نسل لري. موږ پروګرام لرو په نامه د ایس پی پی یا سټوډنټ پروموشن پروګرام یا د محصلینو د ارتقاء ظرفیت پروګرام. د دې پروګرام یو اساسي خدمات په نامه د ترویج فرهنګ مطالعه ده چې په ټولنه کې باید موږ د مطالعې فرهنګ رواج کړو. نو زما شخصي خپل معرفت وکړه چې د یو ځوان سره، یو علمي شخصیت سره، یو فعال یا یو رهبر سره، یا یو د دولت چارواکي سره، هغه چارواکي چې د دولت فعلاً مدیریت کوي تر رئیس جمهور پورې، چې تنها تر رئیس جمهور پاتې چې غذر زمونږ ملاقات تاسو تنظیم سوی نه دي، ما ټولو ته یو جوړ کتاب ورکړی دی. هدف د دې کتاب نه زمونږ ترویج فرهنګ مطالعه ده په ټولنه کې.
رسولي فعال دي، ولې غیر فعال ته نور کوي چې هغه فعال شي؟
کتاب البته دا پیام دی، در حقیقت کې ترویج فرهنګ مطالعه هر یو ته ورکړی دی. زه زیاتره هغه محصلین چې په پوهنتونو کې فعلاً مصروف د تحصیل دي، کله چې دوی راځي زموږ سره په سره مخامخ کیږو یا موږ سره معرفت حاصل کیږي، دوی ته اولین معرفت زموږ کتاب د قلم نه شروع کیږي. نو دا خاصتا نه دی چې فعال یا غیر فعال، دا په عام ډول دی. اما معیار موږ ورته ټاکلی دی چې باید کتاب مدیران ټولنې ته وګبرل کړو چې په ټولنه کې اصلاحات راولي. دا زموږ هدف دی.
بله مننه. زلان سب تاسو مخکې وویل چې داسې ټولنیز پروګرامونه کلتوري پروګرامونه نه دي شوي د دې لپاره چې ځوانان وهڅول شي، تاسو کېدای شي یوه طرحه وړاندې کوي مثلا څه ډول کلتوري پروګرام وشي چې یو ډول یې ووایي چې ځوانان وهڅي کتاب لوستلو ته مطالعې ته؟
د کتاب د پروموشن څو لارې دي. تقریبا په نوره نړۍ کې هغه استفاده کیږي او ډېرې ګټورې دي. یوه یې له هغې دا ده چې مثلا حکومت د دې دپاره یو د جایزو د ورکړې یو ډېره شفافه سلیقۍ نه یو ډېره شفافه طرح جوړه کړي، برنامه جوړه کړي چې په کال کې یو ځل یا په کال کې دوه ځایه غورو کتابونو ته جایزې ورکړي، او جایزې باید داسې جایزې چې واقعا ارزښت لري او په دې وطن کې د هغې جایزه چې څوک واخلي باید هغه خلکو ته یو ارزښتمند کتاب او د کتاب لیکوال معرفي شي. دویمه دا ډیره ضروری ده ځکه چې کله یو کتاب
موجود ده کنه
وشته، خو زه شخصا زما درک دا دی ډیره سلیقي ده. هغه څوک چې د چا دوستان دي، هغه څوک چې د چا ملګری دي، هغه څوک چې د چا په مافیهي بندونو کې دي، هغوی مخکې کېږي. هغه یو کتاب هم لیکلی چونکه د هغه د بانډ دی، نو هغه ته دا د افلاطون د
بوتیکانو
له بده مرغه زمونږ فرهنګي فضا له دغه مافیهي سوچ نه ده وتې، او دې زمونږ یعنی په ډېرو برخو کې زمونږ فرهنګ ته تاوان رسولی. تاسې وګورئ چې په لسو کالو کې لس نوي لیکوال یوه ټولنه پیدا نه کړي، نو د هغې ټولنې په حال باندې افسوس پکار دی. دا ولې نه پیدا کیږي؟ علت دایي چې کله مافیهي سوچونه وي نو هغه که د هغې په حلقه کې ورننه وتلې، خو خطخه که په هغې مافیهي حلقه کې وردننه نه شوې نو ته به همیشه په حاشیه کې پاتې یو. که هر څومره ښه لیک وکړې، که هر څومره ښه کتاب چاپ کړې، که هر څومره ښه دغه وکړې، حتی دغه مافیایی ډلې دغومره هم نشي کولی چې هغه کتاب واخلي. سره د دې ځان ته د فرهنګ وارثین وایي، ځان ته د فرهنګ ساتونکي وایي، چې کوم لیکوال هغه کتاب چاپ کړي د دوی د بانډ نه بیرون، هغه چې ورته ورم کې بیا ډېر په بې پروایي سره د هغه بیچاره زړه مشي خا 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 زه ولا ښه دي کړي چې یو کتاب دې چاپ کړی، بیرته هغه ته یو فیډبک نه ورکول چې تا د کتاب چاپ کړی ښه دی، چاپ کړی خراب دی، چاپ کړی دی. نقد پینه کیږي په رسنیو کې چې نقدونه وشي، بحث وشي چې ولا یو نوی کتاب چاپ شوی دی، داسې مسایل دي، جنجال برانګیز دی، دا پکې دي، دوی سره یوې موضوع سره څوک اختلاف وکړي، بلې موضوع سره څوک ملاتړی وکړي، نو داسې چې د خلکو ذهن ته د کتاب او د کتاب د لیکوال په اړه تازه تازه معلومات وړاندې کیږي. نو زمونږ په ټولنه کې له بده مرغه دغه نقد یو ډېر حیثیتي شی ګرځېدلی، که په چا د نقد وکړو فکر کوي چې ته ګوندې د هغه توهین کوي، حال دا چې په اثر نقد او یو چاته احترام دا کاملا
دغه لاره چې اوربل سه پیشنهاد کړ چې مثلا په فیسبوک کې، مثلا په ټولنیزې رسنیو کې، ټویټر کې هر شي کې چې معلومات خپرېږي د کتابونو په اړه، دا څومره مؤثره ګڼې؟ مثلا ما خپل ولیدل چې کله بغدادي پیر چاپ شو کنه، دې په ډېره پراخه کچه دې ته تبلیغ وشو په ټولنیزو رسنیو کې، او همدارې چې مثلا فکر کوم چې دویم چاپ دریم چاپ ته ورسېږو، دا څومره مؤثره لاره ګڼې؟
دا ډېره د خو اصلا په کار خو خپرندوی ټولنې ته څو شیان دي. یو خدا ده چې هر دلته په افغانستان کې خپرندوی ټولنې بس یوازې د کتاب چاپ او بیرته د پیسې ګټل دا دي ټولې نه خیم. البته باید هر خپرندوی ټولنې یوه د روانشناسانو ډله ولري، مشاورین، د هغوی پرله پسې کار دی چې څه ډول کتاب چاپ کړي، چا دپاره کتاب چاپ کړي، کوم موضوعات دي چې خلق ورته اړتیا لري. دا نه چې د بازار پسې لاړ شي چې ولا پلانکي ډوله کتاب دا په دې وروستیو کې به تاسو ګورئ چې هر خپرندوی ټولنه ګوري روانشناسي کتابونه، چې هر خپرندوی ټولنه ګوري د مدیریت کتابونه. نو یعنی یو دوه درې موضوعات دي خلکو رانیولي، او دا د دې دپاره کړي چې دا فکر کوي دا د پیسو ګټلو یوه ذریعه ده. خو زه فکر کوم نه، خپرندوی ټولنې باید ټرینډ جوړ کړي، معیارونه جوړ کړي، او لوستونکي باید دوی وروزي. ټولنیزې رسنۍ یوازې د پوهاوي په برخه کې، د خبرېدو په برخه کې هغوی سره مرسته کوي شي، خو تر څو پورې چې علمي او دغه کار د مطالعه د دود کول د پاره سیستماتیک نظر رامنځته نشي ګټنه لري. زه ته باور در کوم بغداد پیر ډیر خرچ شو ډیر کسان نه دی لوسته. زما ډیر نږدې مرګري وو د دې د پاره چې ځان په دې د یوسف په مینانو کې وشمیري په فیسبوک کې پیسټ کړه ده. او خبره دا ده چې کله په شوري توګه یعنی د خلکو په پوهه کې دا ځای کړی شي چې دغه کتاب ولې مهم دی، په بغدادي پیر باندې لس علمي او د کره کتنې مضامین ته ولوستل؟ نه، ما نه دي لوستي. مثلا د هغې نه وړاندې ځینې نور کتابونه چاپ شو، سینوها ډیر مشهور شو. په سینوها باندې لس مقالې ته اوسه پورې پښتو ژبه کې ولوستې چې ولې ارزښتمن دی، ولې مونږ د پیړیو پیړیو وړاندې شی نن دغومره لولو، څه شی دی پکې، زموږ د ټولنې ته پکې څه اضرار دي، زموږ ټولنې ته پکې څه ګټې دي. نو کله چې دغه علمي بحث او مباحثې نه لوستونکي جامع دي، یعنی د هغوی ذهن باندې بس صرف د فیشن په توګه باندې، چونکه ما یاد کړي چې پلانکې کتاب دی، نو تا یاد کړي کتاب زلاړلم، یا مې واخیست یا مې بل ځای نه اکثر کاپي کاو په فیسبوک کې مې شیر کړ. نو زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ ډېر یو ښه وسیله ده نن سبا، مفت وسیله ده، ډېره کم مصرفه وسیله ده، په هغې باندې خلک خبروي شي. خو د مطالعې دود چې دی تر دې ور اخوا دا دی چې خلک وپویږي سره کوم مطالعه وکي، کوم کتاب مطالعه کی، د یو شاعر شیری ټولګه چاپ شوی دی ولی خلک باید ولولي، لنډ کیسه چاپ شوی دی ولی ولولي، د ټولنیزو مسایلو په اړه باندې کتاب چاپ شوی ولی خلک باید ولولي. نو دغه د بحث او مباحثه او د کره کتنې دغه دود چې عام شي، نو خلک ضرورت پیدا کوي، ځکه نوی په دغه نقد او په دغه بحث مباحثو کې نوی مسایل مطرح کیږي، خلکو سره یو نوی ایډیا پیدا کیږي چې ولا دې کتاب ته ضرورت لرم. نو اوس موږ دا شی نه لرو. تاسو وګورئ زمونږ کره کتنم سلیقې ده، که چا به طرف کره کتنه وکړله یو واري ورته را برک شو چې پلان کې استاد دې ته وګوره وغه وګوره، حال دا چې کره کتنه د نظر اظهار دی، بیان دی، ښکارا کول دی. نو ولې ته د خپل لوستونکو نه یو کرکتونکې هیڅ کوم آسماني مخلوق نه یې، ولې ته د خپل یو ستا لوستونکې، ولې د خپل لوستونکو نه دا حق اخلي چې هغه تاسو سره اختلاف د نظر وکړي؟
ډېر ډېر مننه. اوربل صاحب، مخکې ځلان صاحب د کتابونو تجربه جایزو د ورخ برخې وایي چې دا ښه پروسه ده، خو دوی دا وویل چې مثلا مافیایي بانډونه مثلا دي چې سلیقوي چلند کیږي. فکر کوي دغه کار که مثلا رښتیا هم سلیقوي چلندونو په اساس باندې دا جایزې ورکول کیږي، دا فکر نه کوي چې هغه چې کتابونه لیکي که نه هغه کتابونه لیکي ولې دغه جایزې نه ورکول کیږي؟ دغه دوی به رقم زړه ماتې شي او دغه د کتاب دا تور بازار چې په یو شکل د اشکالو به دا اغیزمن شي.
تورمن صاحب، زه په دې برخه کې یو څه بیل نظر لرم. زه د څو نه مخکې په یو فرهنګي مجلس کې وو کنه، خپل سلام صاحب په مغزې کې هغه د جوري هیئت کې وو، څلور پنځو شو کتابونو د کال غوره کتابونو ته دوی جایزه دوی، یعنی دوی باصلاحیت کسانو پکې، یو له باصلاحیت کسانو څخه سلام صاحب هم پکې وو. یعنی دا کار ستا شاید دغه د مافیایي حلقې سره زه دومره یعنی ما ته ډېر زیات اهمیت وړ خبره نه ده په دې کې، زما په نظر باندې ځینې نور عوامل چې دي هغه په دې برخه کې ډېر زیات قوي دي. خپل لیکوالي چې د یو قوي انګیزه غواړي، لیکوالي یو مسلک دی، مینتوب غواړي. که چیرې یو لیکوال د خپل مسلک سره مینتوب ونه لري، مسلک یې ونه ګڼي او ډېر سخت کار ورته ونه کړي، نو هغه به سره کوم کتاب ولیکي چې بیا د مینوال ولري؟ زما په نظر باندې زه چې کله بازار ته ځم، دغه ځینې کسان چې ګورم مطالعه نه کوي یا هم کتابونه نه اخلي یا اخیستی دی بیا یې پریښي دي، یو څور لاملونه دي. مثلا کتاب ګران دی افغانستان کې، دا اوس چې ته خبرندویه ادارو ته ورسې هغوی چې دا کوم کتابونه در باندې خرڅوي قیمت یې خرڅوي، کتاب لیرې دی، یو څوک په ولسوالۍ کې اوسي هغه کتاب ته ورسېدای نه شي. په ځینو ولسوالیو کې بیخي کتابونه شته نه، د افغانستان په ډېرو سیمو کې کتابونه نه پیدا کیږي، یو څو غټ لوی ولایتونه دي چې په هغوی کې دا کتابونه پیدا کیږي. کتاب قوي نه دی، سم نه دی لیکل سوی، املایي غلطۍ لري، یو مفکوره یې نه ده وړاندې کړې او په کتاب باندې خواري نه ده سوی. لیکوال ور باندې کوشش نه دی کړی او خپل لیکوال ګډ وډ شیان په یو کتاب کې راخیست دی. نو کله چې یو لوستونکی یو کتاب لولي د ته انګیزه ورنه کې دی په دې باندې باوري سي چې په دې کې املایي غلطۍ استه او مفکوره نه ده وړاندې کړې، نو هغه خو بیا دویم ځل یعنی دا به انګیزه بله کوم ځای اخلي چې بیا دې کتاب واخلي. نو زما په نظر باندې اول خو موږ دغه د مطالعې په اهمیت باندې سم پوه نه یو، او دویم یعنی هغه ګټې نه دي راته معلومې، دا یو لوی لامل دی. بله خبره دا ده چې د کتاب خپرندوی ادارې چې دی هغوی د ځینو لیکوالو نه پیسې اخلي، هغه څوک چې پیسې لري بس کتاب نه ګوري او چاپوي، یعنی بازار ته ډېر بې کیفیته بې مفکورې د املایي غلطیو څخه ډک کتابونه راغلي دي. او یو ځل چې یو لوستونکی هغه کتاب ولولي دویم ځل دپاره هغسې کتاب نه اخلي. دویمه خبره دا ده چې خپل لیکوال په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت سم نه دی ادا کړی، بس کتاب یې نه دی لیکلی چې هغه د یو ډېرې ښې مفکورې د یو فکر درلودونکی وي، یو پښو ادبیاتو لیکل سوي وي، داسې موضوعات یې راخیستي چې هغه د ځوانانو د روزمره ژوند درد بخوروي. نو دغه مشکلات دي، که چیرې دغه حل سي نو زه فکر کوم که یو لیکوال یو ښه اثر ولیکي نو دی به د خپلو لوستونکو هغه ذوق لوړ کړي، او که چیرې داسې بې خونده اثر لیکي د املایي غلطیو څخه ډک وي، په سمو ادبیاتو یې نه یې لیکلی، لغت پرانه یې پکې کړې، موضوعات یې ګډوډي، نو هغه د خپلو لوستونکو هغه ذوق ټیټوي. نو کله چې ذوق ټیټ سوال ته انګیزه له منځه سي، او انګیزه چې ته منځه لاړه بیا څوک کتاب نه لولي. او زما دغه خپله لوستونکو ته هغه کسان چې د کتاب مینهوال دي هغوی ته مشوره دا ده چې کله دوی کتاب لولي نو یو څه خواري د خپله هم وکړي. ډېر هغه کسان هغه لیکوالو کتابونه دي پیدا کړي چې هغوی لوی لیکوالي د هغوی په کتابونه ډېر بازار ته راغلي، خلکو ډېر هرکلی کړی، نو لومړي ځل دپاره ته همدغسې
یو اوریدونکی لرو. بل سه مننه دا اوریدونکی به راواخلو، بیا به تاسو دوستانو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
تشکر ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مې اړیکه نیولې. زه به داسې ویم چې بخوان بیا حوصلګي نه کو، وخت داری بهانه جویی نه کن. یعنی دا از ما د یو کتاب شعار دی چې پر مخ لیکلی دی، هم د مطالعې غوره لارې یا روش های درست مطالعه هم، او د دې چې راشم د مطالعې په موضوع باندې خبرې وکړم. اکثره ځوانان یا خلک داسې وي چې حوصله نه لرم او یا وخت نه لرم، نو دوی ځان ته دروغ وایي وخت لري او حوصله باید پیدا کړي که دوی غواړي د مطالعې د ګټو څخه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ اکثره خپل ظرفیت څخه آګاهي نه لري او د مطالعې په بدو شرایطو باندې مطالعه کوي، یعنی په دې معنا د مطالعې په بدو عادتونو باندې نه پوهېږي، شرایطو برابره مطالعه نه کړي. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پنټیم فور کمپیوټر ظرفیت لري. دا موږ چې چالانه وساتو ځان په نه پیسې، او دا موږ چې خاموش وساتو ځان په نه پیسې استفاده ونه کړو. نو ټول ځوانان د دغه غږ دی چې تاسو حافظې ضعیفې نه دي او تاسو د لوړ ظرفیت خبر، نو تاسو باید څنګه وکړئ؟ په روش او شرایطو برابره مطالعه وکړئ. بدبختانه په افغانستان کې په بدترین روش باندې مطالعه کې هغه ده چې کله مطالعه برداری نه کړي، تمرکز نه لري، او د دې تر څنګ مطالعې ته بد عادتونو نه پوهېږي، موسیقي به ورته چلانه وي، ګوشکۍ به په غوږ کې وي، مطالعه به کړي. لرازمه دې ته چې دا اول خلک مطالعه نه وکړي. ګورئ، موږ معلمین لرو، پوهنتونونو کې استادان لرو، دوی منبع ته مراجعه نه کوي، هغې طرف ته نه متوجه کوي. نو دا به ښه وي چې په معلمینو باندې کار وشي، په استادانو باندې کار وشي، او په کورنیو سره کار وشي، دوی ته د مطالعې اهمیت وښودل شي. ځکه وخت کم دی، زه نور ډېرې خبرې نه کوم. وربل صاحب ته خاص سلامونه کوم، او دغه کوم غمونه او خوشحالۍ چې راغلي دي مبارکي وایم ورته. زه په د مطالعې په طرحه باندې کار کوم، نو که دغه ورونه زما سره همکاري وکړي او په ګډه سره جوړه کړو، دا یا په قانون یا په یو مسؤل دا باندې تبدیله شي، تر څو هغه افغانان چې کله حج ته ځي یا واده شوي یا د پوهنتون نه فارغېږي، ځینې کتابونه یې باید شي او بیا د تایا سند ورکل شي یا په اصطلاح په ټولنه کې یو مطرح شخص په هیڅ باندې معرفي شي نو تر ټولو وشي او همدغه سي رسنۍ کې ځنه کتابونه اعلان شي بد وختونه ځنه مالفین په دوه خپکیږي چې ما کتاب اعلان نه شو دی بل اعلان شو په هفته کتاب معرفي شي او دغه غته او نور هغه دې توخو دل شي مننه
ښه ډیر مننه بل اوریدونکو هم را سره په لیکره دا به هم راوخلو چې څوک لکم زیاده مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
مسترم کرم صاحب سلام دا افغانستان مدن ملت ته درنو مېلمانه ته وړاندې کوم فضل هودي وردګ یم
ها وردګ سي مهرباني
مننه تر مو صاحب وکړه چې منصور صاحب دې مهمه خبره پایت بوم به زدم راو یا ماچه دا موهید توس چې دا کوم موهید غلای دی دا موهید د مطالعه نه دی او یو څوک نشي کولای چې دغه موهید کې مطالعه وکړي امنیت مشکل شته دی نو یو ځوان صرف چې په یو ځای کې کینی دی د کتاب کتلو ته حالت یو انتجور کیږي یا بریټ کی یا په ځای کې جګړه او جګړه راوونه ویني دا ولانه کې ذهن یې ټول وګ خو تاور وګرځي نو د درنو منبانو سم دا سوال دی چې څنګه کېدل شي چې دغه ذهنیت یو ورونټو کې راو ویلی
اجتماع جمعه که دست دارم مشکل حلش مننه کور ودان یو بل اوریدم که هم را اخلو بیا به را شو خپل ملمنو ته د دوی نظرونه برا واخلو بلی ازادي رادیو دا مهرباني وکي مهرباني وکي ازادي رادیو دا
السلام علیکم
و علیکم السلام څوک لکه مزه لبته مرغه دا غرور اړیکا را سره پریشو بل اوریدونکو همشته ازادي رادیو د مهرباني بلی مهرباني په ازادي رادیو دا
فرماتا تاسو سلام او د ازادي رادیو کوم ته په خاطر ډول تاسو د نوم ملمن سلام محمد قاسم زوکه ملمن ولا سره سره اړیکه
زوک سیب له ملمن ولا ته مهرباني وکي
چیرې مې نه کوم کې نام د مطالعه ارزښت په یوستي کې مې نوو نه جوړه تاسو ویډیا او کشمیر خانه نشي بکو دلاري او په اندازې چې مستر لري باندې د مطالعه لري څخه په مطالعه کوي خو اکثره محصلین دي چې مطالعه ډیره د شنو کوي واځي خپل وخت کوي د ټول محصلینو او شاګردانو غوړم چې د په چیر غوړ ځکه هم په دې رسي کې چې انا د پنتونو د مکتبو لپاره روان دي ته تم د ګیرو ته ونی چې خپل مسره شو کړی ډیر نه
کوه اه ډیر ډیر مننه قدرونو اوریدونکو را به شو خپل ملمنو ته سب پختن ما سره دی دوستانو موضوعات هم مرتر شریک خغله زلند مخکې اوربل سیب د کتابونو د ویش موضوع ته اشاره وکړه فکر کوي دا سیستم څومره منظم دی چې مثلا یو کتاب چاپ شي ټول ولایتونو ته رسیږي مثلا لرو پرتو سیمو ته هم رسی کنه رسیږي او بل دا چې دویم جز د دې پختنې دار چې په دې ورسی کې یو شمیر د کتاب پرولو مؤسساتو ځینې خدمتونه مثلا پیل کړي دي چې کته سي امغه آنلاین غواړي چې دا کتاب د متن راکښ خپل شپې ور کې دی غد کورته ته دفتر ته تاسو ته رسیدي د ډیر کم قیمت په بدل کې دا څنګه ارزوي دغه دوه پښتن
ده د رښتیا پلورو پروتوسیمو ته د کتاب رسول یو مسله ده یو ستونزه ده تر اوسه پورې هغه ډول چې په کار دي نشته ډیر فوکس او ډیر تمرکز چې ده په لوی خارونو باندې کیږي خو اماغه چې ما لومړی سر کې ویل چې په دولتي کچه د شان ته کار وشي کله چې دولت په ولسوالیو کې شته ده داسې یعنی داسې نه ده چې ګنیال ته کتابخانه نشته هلته کتاب در رسیدل لارې چارې نشته او دولت دا شی کوي یعنی زمونږ کله په لور تسیمه کې ده خو هلته دولت یو وړه کتابخانه جوړه کړي ستونزه دا ده چې د کتابخانو نه هلته بیا استفاده نه کیږي چې څوک په مکتب کې د مکتب چې څوک مشر دی کنجي هغه سره په جیب کې هغه شخصي مال ګڼي یو میاشت دوه میاشتې یا یو کال کتابونه پرتی بیرته د هغې بیا څارنه او دغه نه کیږي پاملرنه ورته نه کیږي بیا نه وخوري له منځه لاړ شي خو آزاد بازار لا هم زمونږ کلو ته نه دی غځېدلی چې هلته کتاب ورسیږي او دویمه خبره اوربل صاحب وکړله چې قیمتونه لوړ دي خلک غریب دي یو شاګرد د مکتب یا د پانتون شاګرد نشي کولای چې په دومره لوړه کې لوړ قیمت باندې کتابونه واخلي په دې برخه کې کوچیر دولت مطبعې او د کاغذ او د برق په برخه کې د خبروندوی ټولونو سره همکاري وکي ټیکسونه پیرا کم کی نو کېدای شي چې دغه نرخ ټیک شي د کتابونو د قیمت سونځه هم حل شي. دویمه خبره چې تاسو کومه د دغه وکړه د زنو خبرندوی ټولنو واقعا د یو ډیر خن وخت یو ډیر خیب کار دی په ټوله نړۍ کې زیلری او ډیره استفاده ترې کیږي. مثلا د خبرندوی ټولنې شمیره اخلي زنګ ورته وهي هر کتاب چې په کاري هغه راغواړي. خو بیا هم زه بیرته خپلې اولې خبرې ته ورځم. دا ټول کارونه هغه وخت امکان لري او اسانه کیدی شي چې ته د کتاب په اړه یو ذهنیت رامنځته کړي. تر څو پورې چې د کتاب په اړه باندې ذهنیت رامنځته نه کړي هغه که چاپم شي که عمر سیږي هیڅ ګټه نه لري. او دا په لیکوال پورې تړاو نه لري. لیکوال خپل کوشش کوي هغه چې ناست شپو باندې خواري کړې ده چا کمه دا پیمانه داسې چا سره د لاس کې چې ووایي چې پلان کې ښه نه دی کړی او دا پلان کې بیسان کې چې دی دا ډېر ښه دی داسې پیمانه کومه شته نه ده. یعنی بې طرفه پیمانه دغسې نه ده وضع کړې چا اوس پورې هیڅ دغسې دغه نه ده شوی. اوربل صاحب د زری کړکی یاد وکړله هغه یو شخصي دغه ده موسسه د فرهنګي ما د دولتي دغه په ټوله دنیا کې وګورئ تاسو یعنې زموږ سره دغه په دې ګوان کې چې فرهنګ ټول لاسل کلن شوی هم نه دی هلته دغه سیستمونه شته دی. یو کتاب چاپ کیږي کتاب جایزه اخلي په ټول هیواد کې دغه یو غوغایو پلان کې کتاب صدارتي واډ واغسته پلان کې کتاب د د نخبګانو یو اړ واغسته نو هغه د دې سبب شو چې په خلکو کې ولولت الوسه پیدا کی. دلته خو چې کوم د دولت سیستمونه دی هغه ما مخ کې ویلې زید ته نمونه خو دلې شم زی په ثبوت رسوي شم چې اواز د خپل ملګرو نه راخو ولا کې د کتاب مخه مړولې لکه دا افراد سره زیته نه ده. تورمان صاحب سره به یو ځل زیته وکم دوه ځل به وکم درې ځل به وکم اصلا دا د کتاب د فرهنګ سره د کتاب سره زیته ده. دا د علمی رویو سره زیته ده د فرهنګي ارزښتونو سره زیته ده. نو د دې لپاره کور تم کتاب چاته ورکی خو د کتاب په اړه ذهنیت نه هیڅ معنا نه لري. دا غون وطن د کتابونو ډک شو په سرکونو پرته دي خو د کتاب په اړه ذهنیت نه چې شه څوک ولولي څه د پاره ولولي څه ته نه اخص کوي. دا اماغه بحثونه دي مذاکرې دي ادبي نقدونه دي په بیلابیلو کتابونو باندې اکه په تاریخ کې که په ټولن پوهنه کې که په روانشناسي کې تاسو وګورئ دا ستونزه تاسو درکړې ده چې د روانشناسي کتابونه چاپ کیږي او هغه اهم خلک لولي. دا بیخي مطلق کفر ده. د سرمایه‌داري په اړه باندې کتابونه چاپ کیږي چې زه څنګه میلیونر شم زه څنګه ګټونکی شم زه په پلان کې بستان کې شم هغه کتابونه د کوم ځای د کولای هغه د جاپاني هغه د هالنډي هغه د امریکا او د جرمني زما دوستانی راوړي د کوټه سنگي د یو کاریګر ژوند په بدلی. نو دلته چې دروغجن مفکوري خلکو ته انتقالیږي دروغجن مفکوره دا شي علت توانې دا شي چې زمونږ ځوانانو کې دغه عمر و پړسیږي په عمل کې چې شي نه مایوس شي د کتاب نه مزل تور شي ټول کې سي پرېږدي. نو زه ډېر تاکید چې کوم هغه په دې کوم چې کومنګ د کتاب د پاره ذهنیت سازي ونه کو هیڅ شی نور ګټه نشي رسولی. ته کتاب چاته ارزښمن کا ته تاسو موږ تاسو ګورو نه ډېر توکي دي یو توکي پاړه باندې وای دا سی دا 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 ګټه لري هر سړی به زی هغه باخلي ځان ته ولو که هغه قیمت هم وي ځکه خلکو ته ګټه دغه شولې. ته یو رخت نوې راوځي پاړه وای چې دا 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 خو لري تاسو وګورئ پښتونونو کې خلک اماغه رقم کالی کوي ولی کتاب لیکوال نه کوي ولی د منافقتونه کوي خو کوي کنه نو دا خو ښکاره خبرې دي. نو دا وجه ده چې زمونږ لا هم د کتاب په اړه باندې ذهنیت په ولس کې نه دی جوړ شوی. هغه کوم ملګري چې لګیا دي مطالعه کوي هغوی سره یو شوق دی یو ولوله ده هغه هم ډېر داسې کتابونه د هغوی لاس ته ورځي چې هغه ته دروغجن خوبونه ورکوي هغه وپړسئ د هغې افکار او د هغو تجربو د عملي کولو ساحه چې ده کوټه سنګۍ او کمپنی او مثلا د بل ښار سارې چوک نه دی چې دی هلته هغه د میلیونرانو کیسې واوري. نو د دې دپاره یو ډېر نهایت ضروري دا دی چې کوم کتابونه موږ ټولنې ته وړاندې کړو لکه ما مخکې وویلې باید خپرندوی ټولنې یو د روانشناسانو یوه ډله مسلکي هر خپرندوی ټولنه ولري چې هغوی په دې کار کوي چې موږ څه شی وړاندې کوو لوستونکو ته. تیر کال منګه یعنی په ټول بازار کې دا کتابونه وړاندې شول، اوس چې شه منګه ارزکو لوستونکو ته
ډیر ډیر مننه ځلان صاحب. ور بل صاحب مخکې اوریدونکو پختنه ډاکټر صاحب چې په دې اړه باندې توضیحات ورکوي چې مطالعې اصول سره سم نه کیږي، یعنی مطالعې څه اصول څه رقم ته اصول ورته تاکي او بل دا وردک سیم د امنیت موضوع یا چې امنیت خراب لري په مطالعه نه کی څه ویل لري
زه دې پړو پښتون تر ازما لمړی خو مجاب سره څنګه ډیر مننه کوم د یو د کتاب خبرولو کې ما چې تر اوسه پورې لیدلې د درې سلورو کسانو له جملې څخه یو دی چې د کتاب خبرولو کې ډیر زیات سهمتونه استلې دي. خدای دې د تنورم وسور کې په دې برخه کې خپلې هڅې ونه درې غي. نو دا مطالعه به څنګه کوو؟ دا ډېر یو لوی سوال دی او هر څوک چې مطالعه کوي دا مخ ته پروت دی. نو کچیرې دغه سوال سم ثواب کې دی به له مطالعې څخه اعظمي ګټه واخلي. دغه د مطالعې یو لوی شرط دا دی چې کله ته مطالعه کوي باید په پټو سترګو هر څه چې په کتاب کې دی هغه ورسره ونه منې، خپله باید انتقادي مطالعه وکړي. کله چې کتاب لولي باید د ځان سره وی ارزای چې دا خبره سمه ده که غلطه ده. کله چې ته دا ارزیابي کوي دغه کوم موضوع چې هغه ستا په وړاندې پرته دغه ستا په ذهن کې کښینی، نو هغه کتاب کې چې کومه خبره ته زده کوي هغه دې په ذهن کې پاتې کیږي. بل خبره دا ده، دا یو امریکایي ښوونکی دی هغه جان برګاپ دی، هغه وایي چې زه چې کله د یو کتاب یو فصل ولولما تر هغه پورې دویم فصل ته نه زما
ډیر او بخي اوربل سیب دوست دانش پرندوی ټولنې مسول اسدالله دانش سره په ټلیفون په مستقیمه کرخه ده، ځکه دوی په لار کې سفر کړي چې دا سيزه ته ونه رسیږي چې موږ به غږ سم نه اورو. دانش سیب تاسو ما غږ اورئ؟
اورم سیب. سلام
قربان مشم مہربان ہے ماسرلتا خبرونا کی ڈاکٹر صاحب تیولا رسولی، انجینئر صاحب تیولا رسولی، حسین جاوید اوربل صاحب، طاہر زلان صاحب ملمانے دی د مطالعه د ځوانانو چې څنګه علاقه ور سره زیاته شوی کنه رښت کوم شي په دې اړه باندې خبرې وی. یو دوه پښتنې تاسو راځي شو یو دا چې د سیویل کې چې د دوی له خوا چې قیمه کتابونه لوړ دي نو ځکه ځوانان نشي اخیستی، دا یو خبره. او بل ځلان صاحب دا موضوع مطرح کړه چې کچیر د خبرندوی ټولنې دروان شناسانو یو مشورتي بورد ولري چې دوی ته ووایي چې مثلا څه ډول کتابونه باید چاپ شي څه ډول چاپ نشي، په دې اړه ستاسو نظر وخت ځان صاحب.
ډیره ښه ده. زه فکر کوم دا اوله پوښتنه زما په باره کې نه ده، ځکه زمونږ کتابونه ډیر ارزانه کتابونه دي او موږ هڅه کړې ده چې کاغذ ډیر ګران او فیشنی نه وي، کتاب ارزانه ورکو خلکو ته چې هر څوک یې واخلي. یو ستونزې سره موږ په دغه برخه کې مخ شوي یو.
دانش صاحب وبخښئ، یوازې د خپل هدف مې تاسو نه و چې دانش کتاب په ټوله کې مې وي چې تاسو کتاب
قرندوی ټولنې راځم خبرې ته راځم. بل خبره دا چې قرندوی ټولنې دلته هڅه کوي چې کتاب ښه چاپ کی په لوړ کیفیت چاپ کی، نو په کیفیت وړیږي نو قیمت ورسره یو څه وړیږي او یو څه ګرانیم شوی ده، یوازې افغانستان کې نه بلکې ټوله نړۍ کې ګرانی شوی ده. دا د بل خبره. او یو بل مشکل چې موږ ورسره اکثر مخ کیږو هغه دا دی چې سموده مخکې موږ په یو وزارت باندې کتابونه خرڅ کړي وو، نو هغه زموږ کتابونه اکثر پکې د بک پیپر او داسې کاغذ، نو هغه ویل چې نه موږ دا کتاب نه اخلو ځکه چې د دې دا کاغذ چې دی دا اصل نه دی. موږ ویل چې اصل کوم کاغذ ته وایي تاسې؟ نو هغه موږ ته ډېر قیمتي کاغذونه وښودل چې دغه ته موږ اصل وایو، دا فوټو کاپي دي دا نه اخلو. نو بیا اکثر خپرندوی ټولنې مجبور هم شي چې داسې کاغذ باندې چاپ کړي چې هغه وزارتونه یا که څوک یې اخلي چې هغه ته منلو وړ وي. او دویمه خبره دا ده چې دویمه پوښتنه هم چې وکړه
ما چې زلان صاحب وویل چې کتاب پرون ټولنې روان شناسان یو بورد ولري چې ورته چې کومه برخه کې مثلا
زلان صاحب ته زه خپل ټولنې لپاره دا بلنه ورکم چې د زما د بورد مشر شي.
نه شناس نه ما دانش صاحب
ما سره وکړ کی دا ګوره دلته خو مونږ په هغه هدا و اندازه کې نه یو چې داسې دوبره ډیر مخکد نه یتلی په هر حال زلان صاحب یو لیکنه کړې و زلان صاحب یو لیکنه کړې و زما سهار ولستله هغه لیکلی و چې خبرندوی ټولنې یو قسم کتابونه چاپوي دا خبره صحیح ده خو دلته یو غټه ستونزه دا ده چې زمونږ یو خو د هغه دار چا د فهم ترها ده او د پیژنګلو د شناخت ترها ده او د ملګرتیا ترها ده دا قصه روانه ده استاد وګورئ ځینې خپرندوی ټولنې دي هغه مثلا یو قسم کتابونه چاپوي ځینې مونږ ډېر تاریخي او ادبي کتابونه چاپ کړي دي ځینې نور مثلا ژباړې کوي ژباړې مونږ چاپ کړي خو په هر حال داسې قصې شته دي پکې یو څه ستونزې شته چې مونږ پرې پوهېږو هغه کولی نه شو
یو خبره دا ده چې مونږ په دې باندې وغږېدلو که مثال چیرته دولت د خپرندوی ټولنو نه هر کال کتابونه واخلي په غټ تعداد باندې نو دوی کولی شي چې د په دغه آمدن یو بورډ وټاکي او هغه یوازې کار پدې کوي چې مثال سکال شل د روان شناسۍ برخه کې کتابونه چاپ شو یا مثال سل کتابه چاپ شو راتلونکي کال مونږه لوستونکو ته باید څه شی ورکو نو دا به د دې خبروندوی ټولنو د خپل لوستونکو سره یو مرسته وي کنه هغه به تر روزي خپل لوستونکو به روزي او لړۍ وي نو خو ډېر مسولیت چې دغه دولت ته ذکر راځي کیږي یو خبروندوی ټولنه کتاب چاپ کی خو د کتاب د خرڅلاو د پاره یو وړه ساحه بازار لري خو مشکل دی دولت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هر کال بودیجه بیرته ګرځیتنه نو دغه پیسې لطفا دوی د خبروندوی ټولنو نه کتابونه والی په ولسوالیو کلو لیسو او پوجرو کې د کتابخانه جوړی کی نو یو خلا
ګوره زلان صاحب ایس وجرو کې نه جوړی د اطلاعات فرهنګ وزارت خپل دواتیا کتابخانه دي کپی ذاتیا کتابخانه لري په افغانستان کې دې د موږ نه هر کتاب دوا دوا یا درې درې ټوک واخلي نو درې چې ضرب دواتیا او پنځاتیا کې زمونږ د زرو ټوک یا د دوه زرو صرف دومره وکړي دی په ټول عمر کې سکل صرف د شل لکه روپو کتابونه اخیستې د دو میلیونو یعنی شل لکه کېږي د دې کتابونه اخیستې دي چې هغه هم یو څه ډېر سخت پروسیجر و چې تر څو دا قصه ختمېدله هلته مشاور صاحب یو زمونږ استاد صاحب یو ملګری دی نذیر زوی صاحب چې هغه یو ډېر یو فعالیت کړی دی څه لارې او ګودرې جوړې کړې دي نو که اطلاعات فرهنګ په دې مجبور شي چې هر کتاب نه پنځه پنځه ټوکه یا درې درې ټوکه موږ نه د هر د شاري کتابخانې دپاره
بله نن خو د خپرونې وخت کم دی خو په بل وار خپرونه کې به انشاءالله دا موضوع د اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کړو
هغه مې دا ما څه اوریدلې مې نو بخې ک غړې وړې مې ویلې زه نګرار سره روانې په لار کې
بس څه سفر ته څه غواړو کور مو دا
د دې څه پاره باندې به یو دوي چې دانش صاحب واقعا دا هغه خپرونې ټولنو نو چې په افغانستان کې د کتاب د خریدا د پاره ډیر کار کړی دی یعنی هغه وخت چې کتابونه سره پښتو کې چاپ کېدل نه دوی هڅه کړې ده کتابونه چاپ کړی دي همدا ور بل سي تاسو بم پدې چې خلکو ته ډېر خخه کتابونه ورسول او واقعا ځنې نور خبروندوی ټولنې دي چې په دې برخه کې ډېر ښه رول ادا کړی
دي ډېر مننه ور بل سي تاسو خبر مخ پات شو
غوښمه خبر پني مکی پات سو ځنې کسان دي ما ویل چې دوی په میاش کې 500 تر لس کتابونه لولي دا ښه مطالعه نه ده دغه چې مجاب سای ویلې وای د مطالعې بد رویشته یو هم دادی ما مخکې د یو شون کې خبره وکړه هغه وای چې کله زه د کتاب یو فصل وایم تر څو چې مې هغه عملي کړی نه یو نور ته مې تدریس کړی نه زه مخکې نه زما نو کچیر موږ داسې مطالعه وکړو فکر نه کوم چې بیا دې موږ انګیزه ونه لرو بل خبره دا ده چې دغه اوسنۍ څېړنې چې سوي دی وای کله چې تاسو د یو کار دپاره مثلا مطالعه یو کار دی د پاره یو خاص ځای تعین کوي او یو خاص وخت وټاکي نو ستاسو هغه نتیجه چې ترلاسه کوي 15% به دا زیاتی یعنی دا ډیر موثر تمامیږي که چیرې تاسو وخت وټاکي او ځای ورته تعین کړي چې زه به په ورځ کې مثلا یو ساعت د ماښام د خوا یا د سهار د خوا څخه یا نیم ساعت مطالعه کوم خواره ورځ پی کوم دا ډیر ښه نتیجه ورکوي او بل خبره دا ده چې کچیر موږ غواړو چې کتابونه خلک ولولي باید دغه د مطالعې د ګټو په اړه باندې هم خلک خبر کو مالنګ د سه یو لس غټي د کتاب وستلو دغه راخسته دي ک وخت یې سپیل ډیر توایم او ورسې چې نه چې سوي دی وايي مطالعه چې دغه د لیوانتوب مخنیوی کوي یعنی زموږ په ټولنه کې دا مشکلات ډېر زیات دي ځینې خلک اعصاب خراب کیږي کنه یا د الزایمر ناروغي ده چې سړی حافظه د لاسه ورکوي کنه وای د دې مخنیوی کوي رواني فشار کموي پوهه مو زیاتوي کتاب بل خبر داده چې وای د لغتونو زیرمه مو زیاتوي یعنی موږ چې کله مو د لغتونو زیرمه زیاتوي موږ شی جملې جوړولای سو او شی جملې چې جوړې یو شویان یو ش نتاکرنه جوړیږي بل ګټې دا د وای مطالعه مو حافظه کوي کوي او ځینې کیسې چې مولا یاد وتلي هغه په مطالعه سره بیرته راژوندی کولای سو یعنی زموږ د حافظې د کمزورتیا مخنیوی کوي بل ګټې دا ده چې وای مطالعه منطق او تحلیل مو خشتلای کبی بل اگټه ایدا د سین یو ملګری پښتنه مو کړل وای خلک تمرکز نه لري چودنې دی او دسی خبرې دی وای کته سو خپل مطالعه وکي د ملګری ته زوایم نو ستاسو تمرکز پر ځای باندې توجه به پر ځای وي او بل اگټه ایدا د وای یو لیکوال درنه جوړوي هغه څوک چې مطالعه کوي که څه هم د لیکوال نه وي خو په وخت او زمان سره د لیکوال جوړې دایسي مطالعه وای تسکین بخش ده سړی ته آرامي راولي او لسمه ګټه ده د وای مفت ساتيري ده خلق ډیر زیات یو لسمه
خدانه وای خلق د پیسو خلاصې داسونه په هر حال استاد درازو تاسو ته که تاسو راته دا وایئ چې په ادبیاتو برخه کې مثلا پخوا به کتابونه ډېر چاپېدل همدې برخه کې به چاپېدل یا خو د دانش صاحب خبره چېره ټولنه ځانته کار کوي او مونږ چونځی د دانش صاحب سره ناسته ولاړو صاحب د ادبیاتو سره سروکار دی نو ځکه وایو چې ولا د ادبیاتو برخه کې ډېر چاپېږي آیا فکر کوئ چې په نورو برخو کې دغه مسله څومره توجه ورته شوې ده په نورو برخو کتابونه ځکه تاسو خو بېلابېل کتابونه اخلئ مثلا خلک ترې ډالۍ کوي تاسو یو بنسټ هم لرئ په دې برخه کار کوئ په نورو برخو کې څومره کار شوی دی آیا رښتیا هم هغه تشه چې بېلابېلو برخو کې وه د کتابونو برخه کې هغه پوره شوی دی آیا خلک هغه د خپل اړتیا وړ کتاب ته لاسرسی پیدا کولی شي ترلاسه کولی شي که څنګه
ډېر ښه پوښتنه زه به د هر څه نه مخکې اول د کتاب قیمت او د شخص قیمت تاسو ته تعریف کوم کله چې زموږ په خبرونو کې بحث وسه چې کتابونه قیمت دي حتی سوالونه وسو چې کتابونه په کم کوالټي باندې راځي یا خرچيږي بازار کې خو آیا موږ دا بحث په دې باندې کړی دی چې د یو شخص شخصیت څونه قیمت لري متاسفانه نن په افغانستان کې فیسبوک راغی اما فرهنګ د استفادې نه دی راغلی په یوې هفته کې 3G یا 4G په 1500 یا په 1500 اوس په افغانۍ باندې دوی اخلي مصرفي اما په ما باندې درې جلده کتاب کې کڅو واقعا غواړي چې ځان ته قیمت ورکړي شخصیتي قیمت ورکړي ځان ته د ټولنی اجتماعي قیمت ورکړي د بل چا په ارزښت پوسی لکه څنګه چې زمون همکار ویلې اوربل صاحب چې هغه فواید چې ویلې نو کته چې چیرې د مطالعه ولرې د بل چا په قیمت باندې هم پیږي چې بل چا په قیمت باندې پوس وي هماغه چې په ټولنه کې اصلاحات راځي راغلو موضوع دی چې تاسو سوال وکړ چې آیا په کتابونه کوم بخشو کې راځي موږ متاسفانه د زیات سرکار چې زما د محصلینو سره په پانتونو کې دی هر کله چې زه محصلین هم زه معمولا د هغه کتاب ورکوم چې دا په حرکت باندې راولي دا ته دا په انګیزه را باندې راولي دا که په صحیح لاره کې غلط رواني هغه په غلط لاره صحیح کی خو متاسفانه ځینې محصلین بیا د دوی تقاضاګانې دي چې زموږ د رښتې په اساس باندې موږ سره کتابونه نه ستدی حتی مثلا د انجینری په بخش کې مثلا د طب په بخش کې منابع نه ستدی د اقتصاد په بخش کې د حقوق په بخش کې د هر پنځه چې موږ په افغانستان کې نن لرو هغه منابع یا هغه کتابخانه چې قدیم با مشخصه کتابونه ده چې د دوی د پاره یو مشخصه منبع یا آدرس یا ورته استاد په صنف کې آدرس ورکې چرار څه په فلانی فلان کتابخانه کې په فلان کتاب پرندو ټولنه کې تاسو کولای شئ دغه کتاب د دغه لیکوال واخلې استاد کولای شئ چې دغه مشکل هم حل شي نو دغه اساسي غټ مشکل دی چې په صد د معاصرین او دغه معاصرین دي چې دا بیا دا ناقصه فرغه کیږي د دې بیا موږ بیا محصول نه خالص ورته وایو چې نه فرغه کیږي اما هغه شی چې منابع یا هغه کودونه یا هغه کتابونه چې دا ځنه استفاده وکړي د ترلاسه کولای نه شي نو مونږ هم د ازادي رادیو د طریقه هم د دغه کتاب خبرنده ټولونو غواړو چې هغه کتابونه چې د محصلینو اساسي اړتیاوي چې دوی د پرشته تحصیلي کې دوی ته قوت ورکړي دغه کتابونه راوړتي په هر قیمت باندې چې د دې د دولت تقاضا وکړي د وزارت تحصیلات علي نه دي تقاضا وکړي کڅ خزینه هم راځي د وزارت تحصیلات علي د ورته خزینه ورته تخصیص کړي ترڅو چې دغه مشکل حل شي. او یو موضوع د روانشناسي او جامعه شناسي ده چې هغه شخص ځان جوړي، فقط ځان جوړي چې ځان دې جوړ کړي ته مجبور یې جامعه جوړي، نو هغه بیل کتابونه دي او دغه مهم کتابونه.
بله ښاغلی رسولي، وروستۍ پوښتنه چې تاسو نو کو هغه دا چې تاسو وروستۍ کتاب مطالعه کړی و هغه کوم کتاب دی؟ چې
وروستۍ کتاب چې ما مطالعه کړی دی، اول کتاب مې چې مطالعه کړ په نامه د مخه پکېږه لا تحزن، دا هغه کتاب چې د دې ژباړن فرید احمد هلال و چې زه لاړم په کونړ کې مې دا پیدا کړ. او اخرنی کتاب چې ما پیدا هدف په نامه اخرنی کتاب چې ما مطالعه کړی دی د غنوم هدف دی چې دا خارجي کتاب دی او ژباړل شوی دی زموږ تاسو په زبه باندې. نو زه خپله هغه کتاب مطالعه کوم، بیا وروسته په علمي شخصیتو کې لکه نن هم چې تاسو په هغه کې برنامه کې زموږ علمي تاسو ته مهم کتاب
کتاب
چلوستی دی هغه ملیر کوټلا دی، دا صفیه حلیم د پښتو ژبې یوې تکړه لیکوال لیکلی دی، دا په هندوستان کې د پښتنو تاریخ دی. نو زه کیسه تللی یم هند ته څو ځله هلته ګرځېدلی یم، خو دې کتاب په خاص ډول باندې زه د هندوستان په مختلفو سیمو باندې ګرځولی یم، دغه ځای تاریخ راته ښوولی دی. ترمن صاحب زه یوه خبره کول غواړم، وخت هم په ختمېدو دی، د کتاب خپرول او د مطالعې ته د خلکو د هڅولو په برخه کې زه یوې موضوع ته ډېر زیات خوشبین یم. په دې وروستیو کې زموږ ځینې ملګري ډېر تکړه زه اتلان ورته وایم، یو څو کسه چې زه یې خپله پیژنم دوی په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی دی، دوی ولسوالیو ته کلیو ته کتابخانې خصولی دي. په دغو کې یو درې کسان چې زه یې خپله پیژنم، یو مجیب رحمان محمودی دی چې په وردګو کې یو دوه کاله مخکې ما ورسره لیدلی وو، فکر کوم هغه وخت کې راته ویلي تر شلو پورې کتابخانې جوړې کړې دي. نو ما سره فیسبوک کې دی اوس هم لګیا کتابونه راټولوي او خلک هماغسې کتابخانې جوړوي، یعنی په یو ولایت کې شل کتابخانې جوړول دا یعنی رښتیا هم یو قهرمانی غواړي. بل وسا صاحب ته هغه په کندهار او ځینې نورو اوډونه دوی دواړه چې دی قهرمانان دی په دې برخه کې چې کتاب رسوي او کتابخانی جوړوي په کندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې هلته کتابخانی جوړ کړي دی. او بل ایمل شمر دی، هغه په پکتیا کې هم داسې کار کړی دی. نو زه پر ځوانانو باندې غږ کوم، هغه کسان چې غواړي په دې ټولنه کې تغیر راولي، غواړي چې ځوانانو سره کار وکړي، غواړي چې د دې هیواد آینده سمه شي، د همدغو درې ځوانانو چې ماته معلومه شاید پلس کړو نور هم وي، د همدغو لارې ته تعقیب کړي، خپلو کلیو ته او خپلو ولسوالیو ته دي کتابخانی وغځي، د ملګرو نه دې مرسته وغواړي، د سرمایدارانو نه دې مرسته وغواړي، تجارانو دې مرسته وغواړي او د دولت نه دې مرسته وغواړي.
ډېر ډېر مننه نور بل صاحب. او ځلان صاحب تاسو چې روسیه کتاب مطالعه کړی دی پر یو ریفرنس ټول ته پر چې دا کتاب
ډېرو لیکنو کې ما لوستیو چې صدیق د پښتو ډېر ښه شاعر دی، د کاظم خان شهدا د هغه پیر شاعر دی، نو خدای شته دغه دیوان مې نو لوسته، نو د یو میاشت وړاندې هغه کتاب دیوان مې پیدا کړ او واقعا چې ومې لوسته نو یو دویم شهدا مې پیدا کړ. ما فکر کوم چې د شهدا غوندې داسې شاعر به بل موږ په پښتو کې ونه لرو. سیده صدیق به د شهدا همتا او همسیاله نه وي، ولې واقعا ډیر نوښتګر په هغه یعنی تقریبا څه یو سلو څو نوي کال وړاندې د ده په شاعرۍ کې هغه نزاکتونه، هغه رنګینۍ، هغه خخه مضامین هغه چې ما پکې ولیدل ډیره د حیرانتیا وړ راته وه او ډیره جالبه وه. نو روسي کتاب مې دا و چې ما مطالعه کړی، بلکې لا هم لګیم پې.
ډیره ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. لخپلو درنو ملمنو هر یو انجینر صاحب تی الله رسولی، خاغلی جاوید احمد اوربل او خاغلی طاهر ځلان څخه مننه چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه واخسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مو را سره خبرې وکړي، خپل نظرونه مو شریک کړل، پوښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خبرونې مو په لویو بخونکې خدای سپارم. په راتلونکي یو ساعت کې به نصرت پارسا د همدغې خبرونې په دری برخه کې فکر ناو له تاسو سره وي. خونه ولرئ.
زندگی میں دل تانا کہ آسمان کی سور نوری، زندگی رے دل مانا کہ کتاب کی دور نوری، بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، بارس بگڑو نہ گرد جدائی دا، جدائی دا، جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھے آسمان کی سٹوری نوری.